فراهم سازد. سلامت جامعه، سلامت مادران آغاز می شود و ما قابلها آینده ستون این مسیر هستیم و انشالله که صدای ما به گوش مسئولین رسانده شود و در این عرصه به ما کمک کنند.
سپاس از شما، از هر دو مهمان ما، شهربانو قابله در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل و حسنا موحد، یک محصل که از آموزش قابلگی در افغانستان محروم شده. باز هم سپاس از شنونده های ما، هم تشکر که تا حال با ما بودن. برنامه این حق من است از رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسد. خدا.
سلامونه، وقت بخیر خراغلاست. دی محل خبرونه تا مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تلل شو. خبرونه د قبلګانو نړیوال ورځ په داسې حال کې رسیدلې چې دوی په افغانستان کې له جدي ننګونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د نفوس صندوق یا یو ان پی آی د قبلګانو د نړیوال ورځ په مناسبت وایي چې قبلګانې په افغانستان کې د اړینو روغتي خدماتو نوي سلنه چمتو کوي. د ملګرو ملتونو د نن دوشنبه د غویې شپاړسمه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په بحراني حالاتو کې د روغتیي پاملرنې ځانګړې اړتیا په تېره د مېندوارۍ او زیږون پر مهال بنسټیزه ده او دا قبلګانې دي چې د دغو خدمتونو پر وړاندې کولو سره د ډېرو خلکو ژوند ژغوري. د ملګرو ملتونو د نفوس صندوق تر دې مخکې ویلي وو چې افغانستان د میندو او نوي زیږیدلو ماشومانو د ژوند ژغورلو لپاره لاکتر وسخه زیات قبلګانو ته اړتیا لري. خو د نجونو د زده کړو بندیز او د صحي انسټیټیوټونو تړل کېدو په دې برخه کې سخت کمښت رامنځته کړی دی. د قبلګانو نړیواله ورځ داسې مهال رسېدلې چې د طالبان حکومت د 1303 کال د قوس په میاشت کې په افغانستان کې د نیمه عالي انسټیټیوټونو کې د قبلګۍ په برخه کې زده کړې منع کړې دي. دغه پرېکړه د نړیوالو ادارو سخت غبرګونونه راپارولې او د افغانستان ښځو پر روغتیا یو سخت ګزار بللی دی. د پاکستان پوځ وایي چې د پوځي مانورونو د یوې برخې په توګه د فتح په نوم له ځمکې څخه ځمکې ته د توغندو ازموینه کړې چې 160 کیلومتره واټن لري. پاکستاني رسنیو جونیوس د دوشنبه په ورځ د غویي په 15مه د پاکستان د پوځ قول اردو څخه راپور ورکړ چې د دې ازموینې هدف د ځواکونو د عملیاتي چمتووالي ډاکمن کول او د توغندیو سیستم او د هغې دقت په ګډون د عیاتي تخنیکي پرامیټرو اندازه کول و. تر دې مخکې پاکستان د شنبه په ورځ د غویي په 14مه د عبدالي په نوم یو توغندی وازمی چې 450 کیلومتره واټن وهلی شي. د عبدالسال کې چې د هند تر دې وړاندې تر ادارې لاندې کشمیر کې د تیرې اونۍ له مرګونې برید وروسته د اسلام آباد او نیو ډیلي ترمنځ کړکېچ زده شوی دی. په دې برید کې لږ تر لږه 6 وژل شول چې ډیری یې هندوان ول. هند په دې برید کې پر پاکستان د لاس لرلو تور لګولی دی خو اسلام آباد تور رد کړی دی. روان د متحده ایالاتو سره د هغو مهاجرینو د منلو لپاره د خبرو اترو پر لومړی مرحلو کې دی چې له دې هېواد څخه ایستل کیږي. د دې هېواد بهرنیو چارو وزیر د ایلاند یکشنبه په ماښام په یو تلویزیوني پروګرام کې وکړ. روان د کلون رئیس د هغو کډوالو کوربتوب کوي چې لویدیځ هېوادونه د شړلو پلان لري. دغه هېواد په 2022 کال کې له برټانیې سره یو تړون لاسلیک کړ چې له هغه هېواد څخه زرګونه کډوال ومني، خو دا تړون تیر کال هغه وخت لغو شو کله چې نوی لومړی وزیر کایر سټارمر واک تر لاسه کړل. روسي خبرمنده چې د اسرائیل د بن ګورین هوایی ډګر نږدې د حوثیانو د راکټي بریټ روسي لمړی وزیر بنیامین نتانیاهو خبردار ورکړی چې حوثیانو د هغوی ملاتړ به مسول وګڼل شي. په نهایت کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حوثیانو د اقدام خپلواکه پریکړه او د فلسطینیانو سره د دوی د یووالي احساس پایله وله. د یکشنبه په ورځ د تل ابیب د بن ګورین هوایی ډګر ته نږدې د حوثیانو لخوا د توغول شوي توغندي په پایله کې اته کسان ټپیان شول. د ایران ملاتړ لرونکو حوثیانو د دې بریټ مسؤلیت په غاړه واخیست او ادعا وکړه چې دوی د کار په غزه کې د فلسطین سره د پیوستون لپاره کړی دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلی شئ. طالبانو ته د ملګرو ملتونو د څوکۍ سپارلو اړوند بحثونه
د طالبان مشران سره په ساتل اس کسان د اوس هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې
د مې 15مه د قبلګي نړیواله ورځ
تر چې خپل قابلیت البته په افغانستان کې په شفاخانو کې په ټیټه سترګه قتل کیږي
او خوست کې د ځنګلوهنه د مخنیوي غوښتنه
دولت ته دا فکر دی شنه کې ته د پوره چې دغه مخنیوي او چې د ځنګلات لکه ځنه زیات په خپل ول چوالي شوی دی.
خبرونه کړتنو راپورونه هم لرو.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولې سرپرست کڅم دغه سازمان له لوري طالبانو ته د څوکې سپارلو اړوند بحثونه ردوي خوایي چې یا سازمان له ګڼو ودونو سره د مزایه کترې اړوند خبرې ترې پیل کړې دي. نصیر متفای قزادې راډیو ته ویل چې د طرحې کې د افغانستان اړوند مهم مسایل شامل دي او دوی ورته په مثبت لید ګوري او د پلی کولو لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو ستاینه کوي. خو د طالبانو حکومت له لوري دغه څوکې ته نومان او په قطر کې د دوی د حکومت سفیر سویل شین په ملګرو ملتونو کې طالبانو ته د که پر سر بحثونه نیک اقدام بولی او ټینګار کوي چې په یاد سازمان کې د دوی حضور مهم او حق دی. نور حال د فیروزیزی پراپور کې
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق وایي دغه سازمان د مزایق طرحې د پلي کولو هڅې پیل کړې دي. خو ښاغلی فایق ازادي راډیو سره خبرو کې طالبانو ته په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ سپارلو اړوند بحثونه او ګونګوسي رات او اوازې بولي. نوموړی زیاته کړه
البته طالبان همیشه ایره خواستار با خواستار واگذاری کرسی بودن ولی موقف سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی
طالبان تل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د څوکۍ د ورکړي غوښتونکي دي. خو د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې چې د افغانستان په قضیه کې لاغزناکو هیوادونو جوړه ده دریځ تل واضح ده تر هغه چې یو مشروع ټول شموله حکومت په ځانګړي توګه د افغانستان نړیوالو تعهداتو او د نجونو او ښځو حقونو ته ژمن حکومت رامنځته نشي دا راست تر هغه چې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت کې بدلون رامنځته نشي دا امر منتفي دی او دا څوکۍ به طالبانو ته ورنکړل شي.
ښاغلی فایق وایي ملګرو ملتونو د مزایق په نوم طرحه چې په فبروري میاشت کې د دغه سازمان د سرمنشي په غوښتنه برابره شوې او د طالبانو د حکومت او ګڼو هیوادونو سره شریکه شوې د پلي کولو لپاره یې هڅې پیل کړي چې دوی هرکلی کوي او د افغانستان د برخلیک معلومولو په برخه کې مثبت بولي. د ښاغلی فایق په خبره دا طرحه د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د حکومت د شپږو مهمو غوښتنو ټولګه ده چې په خبره یې مهم موارد په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړول د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو حقونو اړوند نړیوالو تعهداتو ته ژمنتیا ده. خو د طالبانو په حکومت کې ویسر چینی ازادي راډیو ته وویل چې په دې طرحه کې نور موارد د مخدره توکو ترهګرۍ سره د طالبانو مبارزه او په مقابل کې یې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د څوکۍ ورسپارل دي. که څه هم نصیر احمد فایق د دې څوکۍ اړوند خبرو پیل رات کړ او ملګرو ملتونو هم تر اوسه څه نه دی ویلي خو دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ لپاره د طالبانو د حکومت نومان او په قطر کې د دوی د حکومت سفیر سهیل شاهین دا بحثونه نیک اقدام بولي او وایي چې په یاد سازمان کې د دوی حضور مهم او حق دی. نوموړي د مې په څلورمه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په اکسپر نه خبر شوی غږیز پیغام کې ویلي
غزنی در مورد سپوردن کرسی افغانستان به نماینده امارت اسلامي یک اقدام نیک است.
د اسلامي امارت استازي ته د افغانستان د څوکۍ ورکړې په سر بحثونه یو نیک اقدام دی. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د اسلامي امارت د استازي موجودیت یو اړتیا او د افغانستان د اسلامي امارت حق دی. په ملګرو ملتونو کې د اسلامي امارت د استازي پښتون کې کولای شو د بیلابیلو مسایلو حل ولټو. له بده مرغه په تیرو څو کلونو کې په دې سازمان کې د افغانستان د استازي د نه موجودیت لامل په بیلابیلو مواردو کې جدي ستونزې موجودې وي.
له دې وړاندې یو شمېر رسنیو د ملګرو ملتونو د چارواکو لخوا له راپورونو ورکړی و چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما په دغه سازمان کې طالبانو ته د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ سپارلو په موخه بحثونه او سلا مشورې پیل کړې دي. خو د سیاسي چارو پوهان او ډیپلوماټان وایي ملګري ملتونه د مزایق طرحې په چوکاټ کې هڅه کوي د افغانستان د راتلونکي حکومت جوړښت او برخلیک معلومولو لپاره ویشلي نظرونه غوښتنې او هڅې منسجمې کړي. د دې ډلې پخواني ډیپلومات او د چارو شنونکي خوس جانباز ازادي راډیو ته وویل
کوشش وشي چې طالبان هغه کوم ژمنې چې کړي دي هغو ته راوبلل شي. خو دا چې دوی ته به د افغانستان د استازولۍ څوکۍ ورکړل شي په ملګرو ملتونو کې زه فکر نه کوم چې په نږدې لااقل د تصور وړ راتلونکي کې دا کار وشي، ځکه چې تر ټولو د مخه دلته به یو کمپلکس یا یو مجموعه د اقداماتو ترسره شي. د طالبان مشران سره پاس اتلس کسه هم دا اوس هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې دي او د دوی په اړه اتفاق ته نظر هغه پنځو دایمي استازو د امنیت شورا د ملګرو ملتونو په منځ کې نشته.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی څو ځله ټینګار او غوښتنه کړې چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ د دوی د حکومت نومان سهیل شاهین ته ورکړل شي. خو ملګرو ملتونو په ځلونو ټینګار کړی چې طالبان باید ټول نړیوال اصول خصوصا بشری حقونه او د خزو او انجونو حقونه رعایت کړي. د ملګرو ملتونو د قوانینو لمخې په یاد سازمان کې دی یو هیواد د دایمي استازولۍ څوکۍ یوازې هغه حکومت تسپارل کیږي چې د نړیوال مشروعیت په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د اکثریت لخوا په رسمیت پیژندل شوی وي، خو د طالبان حکومت تر اوسه هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست که هم دغه سازمان له لورې طالبانو ته د څوکۍ سپارلو اړوند بحثونه ردوي، خو وایي چې یاد سازمان له ګڼو هیوادونو سره د مذاکرې اړوند خبرې اترې پیل کړې دي. پر همدې موضوع سره د سیسي چارشنونکي ښاغلی بلال احمد فاطمي وصل دی. سلامونه فاطمي صاحب، وخت په خیر. کراته وایي چې ملګرو ملتونو کې طالبانو ته د افغانستان د څوکۍ سپارلو بحث څومره مهم دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه احترامات تاسو اغلی حسین او همدارنګ تاسو اوریدونکو ته. دا خو د یو مملکت لپاره نهایت اړین دی، بلخصوص چې څوک د ملګرو ملتونو دغه ولري عضویت ولري چې افغانستان په حساب د بنیادي غړو څخه دی. که چېرته موږ د نیشن آف لیګ ته لاړ شو، موږ په بنیادي غړو کې وو. که موږ د ملګرو ملتونو ته لاړ شو، 1950 کې جوړ شو، 1960 کې اوله ناسته یې وکړله. په همدې اولې ناستې نه افغانستان د دې خپل هغه عضویت ته ادامه ورکړله. او د نړیوالو قوانینو د مخ نه د ملګرو ملتونو دنده دا نه ده چې د کرسۍ د چا معتل کې، د دنده دا ده چې مملکت هغه شرایط پوره کړي او هلته عضویت باندې وپېژندل شي. بس له هغه نه هغه چې کله ستا عضویت باندې د وپېژندل ده تا په رسمیت وپېژندل، د هغې استازیتوب نه استازیتوب دا د ملګرو ملتونو نه په واک کې دی او نه په هغې په اختیار کې دی چې هغه تا ته وایي چې ته د استاز راستولی شي که نشي راستولی. دا دی تخلف کړی دی د نړیوالو قوانونو نه. که بعضې وخت خبره د سټنډرډ کېږي چې د نړیوال سټنډرډ، که سټنډرډ خبره ای نو د ترهګرۍ خبره کې، آیا سوریه د ترهګرۍ مسله نه وه؟ د افغانستان اسلامي امارت یو غړم په نه په داعش کې و، نه په القاعده کې و، اما الجولاني په ام په القاعده کې و، ام په داعش کې و. مګم تاسو وکتل چې د هغې نه خو چا ملګرو ملتونو سیټ وانه کستل، د هغې نه خو چا سفارتونه وانه کستل. دی ته وایي ډبل سټنډرډ د دنیا، ځکه چې سټنډرډ وجود نه لري، غلط دغه دی. نو فلهذا دا حق نه درلوده، ځکه چې دلته دوه سټنډرډ دي. یو دا دی چې ملګرو ملتونو ته مملکت په ایس د وزو د خپل جامع ومني، ته په رسمیت وپیژندلی. دویم سټنډرډ دا دی په مملکت کې هر هغه څوک چې حاکمیت د نظام په لاس کې ولري، هغه کولی شي خپل استازی تا ته راولیږي. دلته ملګرو ملتونو ته خطي کړی د خپل حدودونه، او دا یو غیر معیاري کار دی، غیر د سند او خلاف د قوانینو بین الدول دی. هیڅ ځای کې داسې کوم دغه وجود نه لري چې یو مملکت کې دوی دغه نه یي تاسو وشي کولی د هغې کرسیګانې او دا په تعلیق کې راولئ. که چېرته دا کار سټنډرډ وای، نو د سوریې په مطالق هم باید دا شی شوی وای، د سوریې نه هم باید سفارتونه اخیستل شوی، سوریې نه هم باید د ملګرو ملتونو استازی اخیستل. ولې د هغې نه وانه اخیسته؟ فرق څه کې دی؟ فرق ده کې دی چې په افغانستان کې امریکایي ماته وخوړله، خپل بدل یې واخیسته، او په سوریه کې الجولانی
مسله نړیوال چې وړاندې کېږي ګواکې د دغه څوکۍ د ترلاسه کولو لپاره یا د عضویت لپاره د مشروعیت بحث مطرح کې، دغه څه چې طالبان تر اوسه پورې مشروعیت نه لري، دغه اړخ په دې مسله کې ښکیل دی؟
ګورئ، مشروعیت خبره ته بیا راشو. الجولانی کوم مشروعیت درلوده؟ ولې د سیټ دې نه وانخیسته؟ که دغه نړیوالو قانون خبر را سره څوک کوي، نو خو بیا خبره دا ده چې ولې افغانستان ته بل خبره ده، سوریې ته بله خبره ده، د ترهګرۍ خبره دواړو مملکتو کې ده. دلته هم دی د زور د لارې نه راغلي چوکۍ نیولې، الجولانی هم راغلی د زور د لارې نه. الجولانی ته خو چا رایه نه ده ورکړې، چا نه مشروعیت واخیسته، ولې هلته د مشروعیت خبره مطرح کیږي نه؟ خبره دلته ده، دا غلطی خبرې دي، خلاف دی قانون دی. خو هماغه خبره ده چې مایت از رایت ده، زورور چې دی قانون دی، او قانون چې دی هغه زور چې ونه لري، هغه کوم حیثیت نه لري. نو دلته دغه مسله ده چې دا د افغانستان حق دی. دا او د دې ګورې تاسو بل مثال هم زه درکوم، بحث حقوقي کو، سیاسي کو، تاریخي کو، او په استدلال به سره کو. افغانستان کې کمونستان راغله، نه مشروعیت درلوده، نه د افغانستان د خلکو استازی دوب درلوده، او ملت په مقابل کې عمومي قیام وکړ. 15,000 کلی د افغانستان وران شول په دې جنگ کې، اما تاسو د هغې نه چا د مشروعیت پختنه وکړله، د هغې نه چا د ملګرو ملتونو کرسۍ واخیستله. حتی دغه مجاهدین په اسلام آباد کې و، پاکستان کې و، ولوی تنظیمونه و، 10 میلیونه افغانان په پاکستان کې و، اما سفارت د افغانستان د کمونستانو لاس کې و. ولی چې دا بین‌المللي سټنډرډ دی چې څوک حاکمی کرسۍ به د هماغې سره، دا نه دی چې دا څوک دی.
دا دا ګوري کمونستان سره او اته مجاهدینو منتقاد نه کو ځکه چې حاکمیت د کابل د غوی لاس کې حاکمیت د کابل د طالبانو لاس کې دی ولو که خی خلق دی بد خلق دی سم دی نه دی دا مسله غلطه ده حقوقی لحاظ نه دا نه مطرح کیږي دا مطرح کیږي حاکمیت ملی د چا لاس کې دی آیا دا سازیتوب کولی شي نشي کولی د ده حق دی هلته دا د افغانستان سیر دی او څوک چې حاکم دی دا سیر دغې متعلق دی
بله بله اوس د حکومت تر هچې په کار لاندې دا او پر کار کې یا خبر پرې کېږي شونه کېده شي چې دغه طرح له لارې دی د ملګرو ملتونو څوکۍ د سپارلو بحث مطرح شي
ګوري خبره ما خواته روانه ده خو دلته دی دوه ډلې دي یو د ډله ده د ریچارډ بنټ ډله ده چې د يهودانو ډله ده او زمونږ د افغانستان ورته د لفظ يهوديت ورته استعمالول په کار نه دي خو د يهودانو د وزر لاندې وطن خرڅ کنو څوک چې د امریکا سره ودرې د خو امریکا سره يهودانو خدام يهودانو په حساب کې راځي ځکه قران او حديث مونږ ته دا سوګي چې څوک د دشمن سره ودرې که د دشمن حسابيږي نو فله هدا یو ډله ده چې هغه د يهودت د غي لاندې کار کوي یو ډله دنیا کې ده چې هغه کې روزوا اوتن بای او هم د خپل
ګوتيبو اوس فاطمه سیف سره لدی چې د تفصیل مسلې موږ تاسو پر باسو کړه وړاندې مو ویل چې په ملګر ملتونو کې د جولانی باسل ته مطرح شو اوس اساسي پوښتنه ده د ځین مواردې چې د جولانی ممکن د خپل خلکو د غوښتنې په اساس باندې هغه کارونه تر سره کړی چې په زوري وخت تر لاسه کړ بارک طالبان په افغانستان کې بشري نقص را منځ کړي د ډیر تو تر خلک خلکو سره کړی د ډیر مواردې چې خلک ولې حکومت پر بند کړی دی موږ تاسو زده کړو ته اشاره کولی سي د خزاقون ته یا د نو ډیر مشکلات دی په افغانستان کې په فکر کې دا اساسي لامل دی چې دغه څوکې دوی ته بتور نکړل شي
نه ګوره دا 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 د تا انګلیسي کې ایکسکیوزز وای معذرتونه دي چې دی وړاندې کوي دا ته بالکل دې سره بحث کولای شي دا ملګر ملتون بحث کولای شي دنیا ور سره کولای شي خو کرسی ته نه شخص له کرسی به ورته ورکه دي چې ته به مجبورې چې د وروره د حقوق ورکه د حقوق دا نه دی چې ته د حقوق نه ورکه حقوق په الجولانی نه دی ورکړي الجولانی اته تاسو دغه تیره میاشو کتل چې آذری قوم چې د پیسې د اسرائیل سره نزیواله لري دغه قوم څومره الته تبعی وکړه لدغه الجولانی ټول وجل او په سارایي محکمه کې وجل ولې دنیا کې دا کلیپونه راونه وتل
ولې په اوس وړاندې تاسو د ایکسکیوزز خبر ورکوله فاطمی صاحب دلته موږ تاسو کوګرو زینې موارد چې هغه په لوی لاس باندې په لاس کې ورکول کیږي چې دا غسدي چې بیا خاند را مسته کېدلې سي اوس ک الجولانی زینې موارد هغه کې خوغه مشارات برابرې چې ګوا کې مشروعیت لپاره دی لاره واره شي ولې برعکس سل باندې اوس نه دی کړی
ګوره د خبره دا نه ده چې هغه دیم لګی دی د خونه ده چې کم کارونه الجد جولانی نه خو طالبان ډیر مثبت کارونه لري او د جولانی نه خو د طالبان او مشروعیت مسله ډیره قوی ده د جولانی یو ډله وا چې امریکای راوستله طالبان او د سش سرتاسری افغانستان کې د سش ګوشره توخش طالب پکې نه وو طالب خو سر تاثیری د افغانستان کې او یو قوتو فیصله په فسوریه کې الجولانی یو قوت نه دی جولانی هم د اوس ټوټي ټوټي دی لکه زمونږ د نن نسو د نویوم کې چې مونږ و تنظیمونه وو مونږ ټوټي ټوټي وو یو ګوند نشویل چې زه حاکمم نو و ګوندونه وو اوس په سوریه کې و ګوندونه دي اما طالبان خو یو ګوند وکنه یو حرکت وکنه او د ټول افغانستان کې او په بدخشان کې وو په قندار کې وو په ننګرهار کې وو په هرات کې وو او ګوري دا د اتیا نوی زره
ډیر زیات مننه کوم مننه
ژوند دا خو د ملت استازیتوب کوي چې ملت د دې ته سره کومه کوي
ډیر زیات مننه مننه ژوند دی سي تر نور دین کو د سیسی چاشونو کې خغل بل احمد فاطمی وو لدی سره په افغانستان کې ډیر شمه موارد چې طالبانو پر محدودیتونه لګولې دي یا ډیر شمه چاودنه چې شوه دي دوی مسولیتونه پر غاړه باندې اخیستې دي او سره د خزو او بشري حقوقو نقص کوم تاسو ګور دغه موارد چې په افغانستان کې پات شو دا د دې لامل کیږي چې په ملګرو ملت نو کې دوی د دې حقونه لري چې باید دوی څوکۍ ولري
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور ساعته
د سویس د کډوالو د ادارې د قومیت پر بنسټ د افغان کډوالو د استلو نظریه له سخت خبرګون سره مخ شوې ده. په سویس کې د نن یو شمیر سیاسي ګوندونو او د بشري حقوقو ګڼو افغان فعالانو سیاسونو د طرح غیر عادلانه بللې او ویلي دي چې په افغانستان کې ټول قومونه د ترهګرۍ قرباني دي. دا په اصل کې ده چې د سویس سیبي ورځپاڼې پرون خبر ورکړ چې د دغې هېواد د کډوالو د ادارې چارواکو په خپلو استادو د قومیت پر بنسټ له دې هېواده د افغان کډوالو په ځانګړې توګه پښتنو د استلو اساسا نظریه ماتر کړی ده. نور حال پر اپور کې
د سویس د کډوالو د ادارې د قومیت پر بنسټ د افغان کډوالو د استلو نظریه په دې هیواد کې د نن او بهر د یو شمیر سیاسي ګوندونو فعالانو او بشري حقوقو د مدافعانو له سختو خبرګونونو سره مخ شوي. دوی وایي چې د قومیت پر بنسټ اخراج د کډوالۍ د کنوانسیونونو او د بشري حقوقو له روحي سره په ټکر کې دی. د مې په څلورمه د سویس یوې جرمنۍ ژبې ورسپانې راپور ورکړ چې خای پښتانه افغان کډوال بیرته افغانستان ته واستول شي. دغه ورسپانې ویلي د سویس د اخراج د برخې مسولینو د کډوالۍ د برخې کارکوونکو ته ویلي چې د پناه غوښتنې په برخه کې د سیاسي ستراتیژۍ له بدلون سره په یو شمېر انتخابونو لکه د قوم پر بنسټ په اخراج باندې غور کېدای شي. ورسپانه زیاتوي دا موضوع چې تر ډېره په اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه جرمني کې د یو شمېر افغان کډوالو او اسلام پالو له لوري د یو لړ بریدونو نه وروسته مطرح کېږي کولای شي په پراخه کچه د افغانانو د ایستلو زمینه برابره کړي. سویس هغه هیواد چې د بشري حقوقو د ځینو ملاتړ او مدافع سازمانونو مرکز دی. د غورسپانې لیکلي چې د دې نظریې تر شا فکر دا دی چې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو سره د ژبې او ټبر د نږدېوالي له امله ښایي پښتنو پناه غوښتونکو ته په خپل هیواد کې خطر کم وي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا کې د افغانستان سفیر او دایمي استازي نصیر احمد اندیشه دا موضوع غندلې او وایي چې د سویس د کډوالۍ اړوند چارواکو سره یې شریکه کړي او د هغوی د رسمي ځواب په تمه دی. ښاغلی اندیشه ازادي راډیو ته وویل
تا جایی که ما معلومات داریم
تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم په دې اړه رسمي پالیسی نشته. که کومه طرحه موجوده وي زه فکر کوم خایي یوازې طرحه پاتې شي، خو موږ بیا هم په دې اړه د رسمي ځواب په تمه یو،
منتظر پاسخ رسمي هستیم.
په سویس کې د افغانستان سفارت په دې اړه په یو اعلامیه کې چې په ایکسپانه یې خبره کړې ویلي چې سویس پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دې هېواده اجباري استل درولي او یوازې د مجرمینو په ځانګړو قضیو کې د اخراج عملیه اجرا کیږي. ګڼو نورو افغانانو د بشري حقوقو فعالانو هم دا طرحه غیر عادلانه بللې او ویلي دي چې په افغانستان کې پښتانه هم د نورو قومونو په څیر د ترهګرۍ قربانیان دي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کمشنر شبنم صالحی په دې اړه په خپل ایکسپانه لیکلي چې د سویس نظریه یو ډول قومي توپیر او تبعیزي کړنه ده چې د بشري حقوقو له قوانینو سره ټکر لري او دا چې د عمل د کډوالۍ د شواهدو پر بنسټ پریکړه لمنځوړي. نوموړي لیکلي چې د قوم پر بنسټ د پناه غوښتونکو شړل دا معنی لري چې ګناه د قوم پر بنسټ ټاکل کیږي نه د فردي شرایطو پر بنسټ. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د کورنیو چارو وزارت د جنایي څېړنو رئیس او د چارو شونون کې بسم الله تابان په خپل ایکسپان لیکلي چې جرم یو شخصي عمل دی او دا چې د طالبانو د جرمونو قومي کول د ټولو قانوني او انساني ارزښتونو خلاف عمل دی. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو دوه لسیزو کې پښتانه په افغانستان کې د طالبانو د ترهګریزو پیښو د قربانیانو له ډلې وو.
یار تصمیم بری باشه
که پریکړه دا وی چې سویس په قومي بنسټ پناه غوښتونکو تفکیک کړي دا د ټولو بشري حقوقو خلاف عمل دی. که په افغانستان کې هم داس یو نظر موجود وي چې ټول طالبان پښتانه دي نو ټول پښتانه طالبان نه دي. په دې تیر شلو کلونو کې د افغانستان د جمهوریت حکومت د وسلوال فوز یو زیاته برخه پښتنو ځوانانو تشکیلوله او د طالبانو پر ضد په جګړه کې ډېری قربانۍ ورکړې دي.
فرهنګي او سیاسي فعال فهیم کودامنی هم د سویس د دغه نظریې په اړه کلک برګون خوده او په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې لیکلی چې باید اجازه ورنکړل شي چې افغانان د قوم په نوم وویشل شي. هغه لیکلی چې دامنی چې په بهر کې یو شمېر افغانان خایي د طالبانو سره مینه ولري خو په خبرې دا هم د یادولو ده چې د افغانستان په غیر پښتنو قومونو کې هم ترهګر خپل ملاتړ لري. په سویس کې د نن یو شمېر سیاسي ګوندونو د دې موضوع ملاتړ کړی خو د منځلارو او سوسیال ډیموکراټیک ګوندونو بیا په بشپړه توګه مخالفت کړی او ویلي دي چې اصلي معیار باید د کډوالۍ لاملونه وي نه قومیت. دوی ټینګار کړی چې ستانه شوي افغانان د شکنجي او د بشري حقونو د نورو سختو سرغړونو سره مخ کیږي.
د مې پنځمه د قبلګې نړیواله ورځ ده. هغه فرصت چې د میندو او ماشومانو د روغتیا ساتنې لپاره د دوی د حیاتي رول نمانځلو لپاره هم مهم بلل کیږي. خو په افغانستان کې یو شمېر قبلګانې وایي چې دا ورځ پرې داسې وخت را رسېدلی چې دوی له ګڼو اندېښنو او جدي ننګونو سره مخ دي. نورحال د فیروزې زی پر راپور کې
په داسې حال کې چې د می په 15 ماده قابلګانو نړیوال ورځ لمانځل کیږي، په افغانستان کې یو شمېر قابلګان له سختو کاري شرایطو شکایت کوي او د دې برخې محصلین بیا له ناڅرګند راتلونکي سره مخ او له زده کړو محرومي ګرځول سوي دي. یو شمېر قابلګان وایي چې له کافي اسانتیاو پرته په کمه تنخوا روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. په افغانستان کې یوې قابلې چې نه غوښتل د امنیتي اندېښنو له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
مړه خدای چې خپل قابلیت البته په افغانستان کې په شفاخانو کې په ټیټه سترګه قتل کیږي، دوی ته ارزښت کم ورکول کیږي، ماشونه د دوی کم دي، د کار بوج په دوی باندې ډیر زیات دی، خدمات زیات وړاندې کوي، فشار د کار په زیات دی، ښه کار تر سره کوي، هغوی تشویق شي تر څو حداقل هغه کار چې کړی دی په همدغه معنوي تشویق باندې دوی ستړیا له منځه لاړه شي. بل په ارتقای ظرفیت دوی کار نه کیږي، یعنی زیاتره هغه څه پخوانی میتودونه چې دي هغه کارول کیږي، دغه نوی اپډیټ معلومات چې وي دوی ته باید وخت په وخت باندې سیمینارونه دایر شي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این اف پی ای وایي چې افغانستان د ژوند ژغورلو لپاره لا زیاتو قابلګانو ته اړتیا لري. دغه سازمان د می د 15 نیټې د قابلګانو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې افغانستان ته د راستنه سویو په زیاتېدو قابلګانې دې ته اړیږي چې د هغو میرمنو د پالنې لپاره چې روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري ډیر ساعتونه په کلینیکونو کې تیر کړي. د قابلګۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې د طالبانو حکومت په 1403 کال کې د افغانستان په نیمه عالي انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ پر زده کړو بندیز ولګاوه. هغه پریکړه چې د نړیوالو سازمانونو غوسې راوپارولې او دا اقدام یې د افغانستان د ښځو پر روغتیا ګزار وباله. په بامیان ولایت کې د قابلګۍ برخې یوې پخوانۍ محصلې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
خدا خلاص کردیم نگفته پس کردم در مقسمی هم امتحان سن سر شش دادم
من خپل نرسنگی ختم کرده باقا لمره اونایی که چی انستیتیتی نیی و ترل دش بگم سمستر آزموینم و پای دوار سوالی اوست آمی روختی آزموین پاتی ده هم داسی پتم یو چی سه وقت بلومونگ نه آزموین اخلی اوست طول مؤسسی هم ترل شوی خپل خلاص سوانی او دکار غختنیم و
د نسایی ولادی ناروغیو ځینې متخصصین وایي قابلګانې د میندو او ماشومانو د مړینې په کمولو کې اساسي رول لوبوي او که دوی د ډاکترانو تر څنګ حاضرې نه وي روغتیایي خدمتونه په سمه توګه نسي وړاندې کېدلای.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي له اړوند ادارو او ځایي قومونو غواړي چې د تڼۍ ولسوالۍ د امداد تفریحي سیمه کې دي د ځنګل وهنې مخه ونیسي. یاد سیمه چې په نختارو، تیړیو، چنارونو او نورو زینتي ونو پوښلې ده د رخصتیو په ورځو کې ورته له بېلابېلو سیمو ګڼ خلک ورځي او هلته تفریح او میلې کوي. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست اوسیدونکي او د تڼیو د غریزې سیمې ادمه متتلل یو شمېر سیلانیان له اړوندو ادارو او ځایي قومونو غوښتنه کوي چې په دې شنه او تفریحي سیمه کې د ونو او ځنګلونو د پرې کولو مخه ونیسي. دوی زیاتوي د ادمه مت د ځنګلونو او ونو پرې کول د دې ځای طبیعي ښکلا او د سیلګرۍ ارزښت له منځه وړي. په وروستیو کلونو کې خلکو څو څو ځله له اړوندو ادارو غوښتي چې په رسمي ډول د ادمه مت سیمه په ملي پارک بدله شي او په دې ځای کې د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره د اوسېدو او تفریح وړ اسانتیاوې برابرې شي. د خوست اوسېدونکی محمد جمیل همت چې د سیلګرۍ لپاره د ادمه مت سیمې ته تللی مشال رډیو ته وویل
اوس وخت کې مونږ ولې دل خلک چې دي ونی وایي په دریارو کې ډېر لرګي مونږ ویل دل چې تال دي خلک ونی وایي شنو ونه سیرو خوست دو مونږ د دولت په اورګانونو مونږ دا غاښ کو دې نه دا هیله لرو چې دغه مخه ونیسي او د تڼیو قومي مشرانو نه مونږ دا غاښ کو چې باید دوی داسې په خپل منځ کې یو تعهد وکړي یو تړون سره وکړي چې د ونو وال چې دا باندې کې.
د خوست اوسیدونکي له اړوند ادارو د همغوړي چې د اد محمد په ګډون د ټولو شنو سیمو ساتنې ته پام وکړي. د خوست یو بل اوسیدونکي رحیم ګل ساجد وویل
دولت ته دا پور دي شنه کې ته پوره چې دغه مخنیوي او چې د ځنګلات لکه ځنه زیات خپل ول چې ولې شوی دي یا یس ولې کیږي دغه باید دولت مخه ونځي او لس په دې برا کې اما په هوا ورکړل شي.
د خوست اوسیدونکو ویل که څه هم د پخوا په پرتله ځنګل وهنه کمه شوې، خو دا چې د غریزو سیمو اوسیدونکي کاروبار نه لري نو د ژوند ستونزې ډېرې شوې دي. ځایي اوسیدونکی نوررحمان غوښتنه کوي چې د غریزو سیمو اوسیدونکو ته دې یو شمېر هغه پروژې ورکړل شي چې د هغوی ژوند ورباندې په تدریج سره له اقتصادي اړخه ښه کېدلی شي.
بدبختانه چې د دغه سیمې خلک ډېر غریب دي، نو داسې کوم اقتصادي هغه نه لري، نو داسې کوم کاروبار لري. مخکې هم دوی په دغه سیمه کې کوم ونې چې هغه وهلې د دغه طرفه د دوی کرنی اقتصاد جوړېدو. نو د دولت نه موږ هم دا غوښتنه ده چې د دغه سیمې خلکو ته یو څه داسې کار وکړي چې هم دغه سیمه ښایسته وي، هم دغه لرګي پاتې وي، هم دغه شته ونې پاتې وي.
د دې پخوا کې د عدم سیمې سالانیان یوې بلې ستونزې ته